دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن یک شنبه ده د امریکا غږ دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه اوري زه سید سلیمان شاه د سات خبرونه الولم د چین دولتي مطبوعاتو د شنبه په ورځ ناوخته ریپورت ورکړ چې د کرونا وایرس ساري ناروغي 1095 پیښې ثبت شوې دي او د مړو شمېر د شنبه په ورځ 650 ته ورسېده. ډاکټرانو ویل دي چې د موزی ویروس یو نوی سټرین یا شکل موندل شوی چې د ناروغانو په بدن کې د فلو په څیر علامې راښکاره کوي. په چین کې د نوي لمریز کال د پسرلي لومړۍ ورځ وه، خو د کرونا وایرس د ساري او موزی ناروغۍ د خپرېدو له امله د نورو کلونو په پرتله د لمانځلو مراسم ساده وو. په څلورو غټو ښارونو کې 50 میلیونه خلک قرنطین شوي دي. د ایپی ایجنس وایي چې جمهور رئیس شی جین پینګ په بیجنګ کې د کمونیست ګوند مشرانو په غونډه کې په خپله وینا کې اوسنی وضعیت خطرناک وباله. ایجنس وایي چې دا ویروس له چین نه اوس تایوان، جاپان، سنگاپور، جنوبي کوریا، اروپا، کاناډا او امریکا ته هم خپور شوی دی. په داسې حال کې چې د عراق د حکومت په ضد ولسي مظاهرې روانې دي، امنیتي ځواکونو د شنبې په ورځ د هغو لسهاوو زرو مظاهره کوونکو خیمې وسوځولې او وشړلې چې د بغداد په یوې مهمې څلورلارې کې لګولې وې. پولیس او عسکرو ډزې وکړې او اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړ. امنیتي ځواکونو څو ساعته وروسته له هغې دا اقدام وکړ چې د عراق د شیعهګانو افراطي ملا مقتدر صدر د دغه غورځنګ سره د خپل ملاتړ د ختمولو اعلان وکړ. دا خلک چې اکثریت یې شیعه ځوانان دي، په دولتي ادارو کې د رشوت خوړلو، اداري فساد او له سره د انتخاباتو د رابللو په خاطر راپاڅېدلي دي. تر اوسه پورې شاوخوا 600 احتجاج کوونکي د عسکرو او پولیسو په ډزو کې وژل شوي دي. له بلې خوا په یو بل عربي هواد لبنان کې هم کله چې په لسهاوو زره خلکو کوشش وکړ چې په بیروت کې د حکومتي قرارګاه ودانیو ته ننوځي او د پارلمان ودانۍ اشغال کړي، عسکرو او پولیسو ډزې وکړلې او اوښکې بهونکي ګازې استعمال کړ. د لبنان احتجاج کوونکي د موجوده سیاسي نظام بدلون غواړي او د اجتماعي عدالت او اداري فساد ختمولو غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې په ترکیه کې د ژغورنې عملیات دوام لري. د جمعې په شپه د الازیو په ولایت کې په مرګانۍ زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر 9 رسیدلی دی. زر کسان ټپیان دي او ځینې کسان د راغورځېدلو کورونو لاندې اوس هم پراته دي. جمهور رئیس رجب طیب اردوان د شنبې په ورځ شخصا مصیبت ځپلې سیمې ته ولاړ او د زلزلې تباهي په خپلو سترګو ولیدله. هغه د یوې ښځې او د زوی د جنازې په لمانځه کې هم ګډون وکړ. په ترکیه کې معمولا زلزلې ډېرې کیږي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د محکمې په لړ کې د هغه مدافع وکیلانو د شنبې په ورځ د سنا مجلس ته خپل ځوابي دلایل وړاندې کړو. د هغه مدافع وکیلانو وایي چې جمهور رئیس هیڅ کم داسې کم جرم نه دی کړی چې له قدرت نه د ګوښه کېدو باعث شي. د پی ایجنس وایي چې د ښاغلي ټرمپ مدافع وکیلانو د شنبې په ورځ د نوموړي په دفاع کې د سنا مجلس ته دا دلیل وړاندې کړ چې د ډیموکراتانو اصلي هدف په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو د نتیجې باطلول دي او د یوکرین په باب تحقیقات د دوی په وینا یوازې سیاسي انګیزه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شنبې په ورځ د ان پی آر رادیو پر یوې خبریالې باندې چې د یوکرین په باب ورنه پوښتنه کړې وه ډېر سخت په غوسه شو. ژورنالیسته میری لویز وایي چې پامپیو ته ښکنځلې وکړې، خو پامپیو نوموړي په دروغو تورن کړه او ویل چې له هغه سره یې رویه شرمناک وه. د شنبې په ورځ د هلمند الوتکه غورځېدو وروسته له کاره ولوېدله. د کجکي ولسوالۍ چې د هلمند په شمال کې د لکرګانه په 130 کیلومتره کې پرته ده، د ولسوالۍ مرکز او د کجکي بند حکومتي قوه په کنټرول کې دی. خو د ولسوالۍ په شاوخوا کې طالبان فعال دي او هغوی د دې حملې ذمواري هم قبوله کړې ده. او د تقریبا 3000 کلونو وروسته برتانوي ساینس پوهانو د 4D څلور بعدي کمپیوټري تصویرونو په مرسته د فراونیان د زمانې د یو درباري موعظ اواز بیرته راژوندی کړی دی. دا د دې سات خبرونه
اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی براسو رپورت ته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جکپړی مقام ویلي چې د سولې د خبرو د دوام لپاره د طالبان ژمنه وکړي چې تاوتریخوالی کموي. د بلې خوا په کابل کې یو شمیر پخواني جهادي مشران او سیاستوال حکومت د سولې په انحصارولو تورنوي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال رحیم ګل ساروان په دې رپورټ کې واوري.
یو شمیر سیاسي نو پخواني جهادي مشران حکومت د سولې په بهیر کې په انحصار ګرموي او وایي چې حکومت په دې هڅه کې دی چې د سولې بهیر شخصي د یو وزارت یا افرادو په واک کې وساتي. په دغو سیاسي مشرانو کې یو شمیر یې د تاوتریخوالي د راکمولو موضوع هرکلی هم کوي. نن پخواني جهادي مشران سیاستوال او د پخواني حکومت چارواکي د حاجي محمد محقق په کور کې راغونډ شوي وو او د سولې په روانو خبرو کې د سیاسینو فعاله ونډه غوښته. په دې ناسته کې پخواني ولسمشر حامد کرزي، اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د سولې شورا مشر کریم خلیلی او نورو ګډون کړی وو. اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې د سولې ملي پروسه کې باید ټول دخیل اوسي.
د شخصي ګټو لپاره نه چې څوک د ملي پروسې خنډ وګرځي.
د سولیداری شورا رئیس کریم خلیلی بیا د تاوتریخوالی د راکمیدو هرکلی کړی دی.
کاهش خشونت تعبیر په کاهش جنگ کنیم.
کده تاوتریخوالی راکمیدل د جګړې پر راکمیدو تعبیر کړو، هر مذاکره د اصول تعقیبوي. دا هم د امریکا او طالبانو د مذاکرې په سر کې ده. اوربان بین الافغانی مذاکرات ته موکل شوی. موږ باید دا رد نه کړو. رد د سولې نه فایده.
د سیاسي نو ویلي چې د سولې طرحه باید د دوی وي. دوی دا هم وایي مذاکره کوونکي لیست باید ټول شمول وي او نه چې ارګ جوړ کړی وي. بلورته د سویس په داوس ښار کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د خبرو په تړاو څرګندونو یو ډېر بحثونه راپورته کړي او یو وار بیا یې په اوربان ټینګار کړی او ویلي چې د تاوتریخوالي راکمول پایل نه لري. افغان ولسمشر په داوس ښار کې یو شمېر خبریالانو ته ویلي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو مذاکره پرې مهمه ده او که دا مذاکره له طالبان سره کېږي نو دا به د نورو سختو جګړو د سلسلې د پیل په معنا وي او که افغان حکومت سره وشي د مدیریت وړ ده.
اوس که امریکا له طالبانو سره د اساکرو د وتلو په اړه کوم توافق ته رسیږي، در حال کې چې د همکارۍ هغه قرارداد د افغانستان له حکومت سره امضا کړی، نو په دې اړه هغه حقوقي موارد هم باید تر بحث لاندې ونیول سي.
پور بند افغان حکومت ټینګار د ځینو سرچینو په وینا د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په دوحه کې رواني خبرې ځنډولې دي. که څه هم طالبانو او خلیلزاد څه نه دي ویلي.
اوس امریکا له طالبان غواړي چې د توافقنامې د لاسلیک په ورځو کې چې دغه کم زیات یوه اونۍ به وي د تاوتریخوالي د کمښت دغه موضوع ته د اوربان نوم ورکي. طالبانو دغه یو نوې غوښتنه د امریکا غني او د دې تر اوسه پورې په دې سره هوکړه نه ده کړې او همدغه یوازینی موضوع ده چې په مذاکراتو کې پیچلتیا رامنځته کړې ده.
د سولې د بهیر په اړه د سیاسینو حکومت په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ رواني خبرې د عام افغانانو په باور په داسې حالت کې دي چې ښکارا اینده نه ده معلومه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د سولې د اوږدو مذاکراتو او په کابل کې د یو شمیر سیاستوالو د تازه مجلس په اړه د امریکا ژغ همکار احمد شکیب دوست د سیاسي چارو له کارپوه محیب الله شریف سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځوه.
پروګرام ته په خیر راغلی. په پام کې وه چې د جنوري په اول ورځو کې د امریکایانو او طالبانو موافقه لاسلیک شي، میاشت ختمه ده خو د موافقې څرک نه لګیږي. د دواړو لوریو ترمنځ غټ اختلافات په څه دي؟
کانادا په رښتیا هم داسې پټیل شوی و چې د هر څنه په مخ کې دغه د سولې هوکړه د جنوري په لومړۍ کې لاسلیک شي او دا زیره بنړیوال او په ځانګړي توګه د افغانستان خلک خو زه فکر کوم چې د افغان حکومت یو خواته زیات فشار، د طالبانو بل لوري ته فشار او د امریکایانو په دې دواړو کې د منځګړی توب هغه حساسه دنده چې زه فکر کوم امریکایانو تاسو ورده ورده غواړي دا دوی به کوشش وکړي چې په یو ډول باندې طالبان هغه ستره نږدې کی چې افغان ولس یا افغان حکومت یې غواړي. لکه لدې سره په خوا کې بدوی د دې زیار هم باسي چې طالبان له یوې مخېله هغه څه چې تر اوسه پورې ورته نږدې شوی دي په شان نه کړای شي، بلکې په دې ټوله لوبه کې د امریکایانو اهداف او د سیمې سمسمکې او امنیت هم وګورل شي.
د افغانستان ولسمشر ویلي چې د امریکایي پوځیانو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه باید مذاکره ورسره وشي. قطر کې هم د پوځیانو پر وستلو مذاکره روانه ده. امریکا د خپل پوځیانو د کمولو او یا وستلو لپاره باید له کوم ادرس سره خبري وکړي؟
زه فکر کوم په دغه خبرو کې چې امریکایان په قطر کې له طالبانو او په کابل کې له افغان حکومت سره وکړي شای کوم تضاد نه وي، هغه په دې معنی باندې چې له طالبانو سره به د خپل وطن په ارتباط باندې مسله مطرح کی، له افغان حکومت سره به د افغانانو سره په مشترک ډول هغه پلان شای دوی تر نظر لاندې وساتي چې په څه ډول کولای شي د امریکایي قواو تعداد راکم کړي، دلته امنیت ته مشکل پیښ نشي، ټول دنده افغان ځواکونه او امنیتي قواوې په غاړه واخستلای شي، دا یو ډول انسجام ته او یو همغږي ته فکر کوم ضرورت لري. نور ټول مسأله بل اخر په پای کې هماغه مسأله ده چې طالبان یې غواړي او امریکایانو منلي او افغان حکومت به د دې جوګوي چې دغه مسولیت بل اخر په خپل وګو واخلي.
سي ولسمشر غني په سويس کې دا هم ویلي چې طالب مشران په تجارت او عيش او عشرت باندې بوخدي او جنگیالی له جګړو نستړي شوی دي. طالبانو دا خبره رد کړې ده، خو ستاسو په نظر آیا د طالب جنگیالی او مشرانو ترمنځ توپیر شته؟
لشک پرته د نظر اختلاف په ځنو ځایونو کې خورا سرګندې، لکه څنګه چې د کابل حکومت په خپل شته راکینو کې دا شای سرګندې په دغه ډول باندې هغه جنگیالي طالبان چې په لوبړې لیکو کې جنگیږي او هغه طالبان چې سیاسي برخه مخ کې وړي، ځنې وخت د نظر او د لیدلوري ترمنځ توپیر وي، لکه زه فکر نه کوم چې دا توپیر د پداسې اندازې وي لکه ښاغلی جمهور رئیس چې اشاره ورته کوي. ځکه اوس چې موږ ټول ګامونه وجراتو ته ګورو، کچېره دا مسأله په دې شکل وای فکر نه کوم چې امریکایان دې په دغه لوبه کې دومره خپل وخت ضایع کړی وي او د سلوري سره د خبرې کړي وای چې هغه دې بل اخر په خپل منځ کې د انسجام او هم غږی نه به برخه وای.
سي تاسو په ریپورت کې واوریدل چې د ولسمشر وروستیو څرګندونو جنجالونه او بحثونه راپیل کړي دي، د ولسمشر تازه څرګندونو او د ریزونو کابل کې سیاستوال هم سربداله کړي دي. خونی ولسمشر حامد کرزی او ډاکټر عبد الله د محقق پکور کې له نور سیاستوال سره مجلس کړي دي، د دا غونډو اجنډا څه ده او تر اوسه څه نتیجه ورکړي ده؟
تر زیاته بریده پورې د دغه سناستو اجنډا او اهمیت په دې پورې تړلای دی چې دغه شخصیتونه چې تاسو یې نو وختیا نور هغه څوک چې ور یو ځای شوی او په دغه کور کې راټول وو د محقق سره، زه فکر کوم دی ډیر زیات غواړي چې د سولې په مسأله کې د افغانستان پر اطلنټیک کې خپل ځان وګوري، تر دې چې دوی د افغانانو اولویت ته اهمیت ورکړي. په دې کې کوم مشکل باید نه وي چې افغان حکومت د خپل مدیریت په خاطر باندې یو ځانای مرجی وي او ټول سیاسي اړخونه مدني ولنه په ځانګړي توګه عام افغانان په کې خپل برخه وګوري، لکه دا برخه په داسې شکل نه کیږي چې تر حبیرون جدا جوړ شي، په حکومت کې دننه جدا وي، امریکایان جدا دریز ولري او طالبان جدا دریز ولري، په څه ډول بمبیا موږ داسې سمسمکی لوري ته ځو یا داسې سولې ته بځو چې افغانان هغه ته هیلمندي وکړي. زه فکر کوم په دې کې د ټولو نه مهمه دا ده چې د افغانانو بد ورځ توکل شي او د خدای او د خپل ځان په پیژندنه باندې داسې یو اولویت غوړ شي چې حکومت او طالبان او بیرون سیاسي مخکخان بل اخر یو خبره تراولي او غسولوي او افغانانو ته دغه بعد ورځ ټکی د پای ټکی کې خپل شي، نور موږ د سده نور ملتونو په شکل ژوند وکولای شو چې عزت ولرو، خپل وطن ولرو او په ازادۍ سره د خپل نظر څرګندونه ونه وکولای شو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. تقریبا شپږ میاشتې وروسته له هغه چې هند په هندي کشمیر کې په مخابراتو باندې بندیز لګولې وو، په انټرنیټي خدمتونو باندې نسبی بندیزونه پرون د شنبې په ورځ لیرې سوه، مګر د سیمې اووه میلیونه اوسیدونکي لا تر اوسه ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی نه لري. د امریکا ژغ خبریالي انجانا پاسریچا په دې باره کې له نوي ډیلي څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
دغه اقدام دوه هفته وروسته له هغه وشلو چې ستر محکمې حکومت ته امر وکړ چې د بندیز په مقررات باندې له سره کتنه وکړي چې د نامعلوم مودې لپاره د دغه بندیز دوام غیر قانوني دی او د انټرنیټ ازادي یو له اساسي حقوقو نه ده. په هندي کشمیر کې د اگست په میاشت کې په انټرنیټ باندې بندیز لګول د قیداتو یوه برخه وه چې هند د خپلې دغې سیمې نه چې مسلمانان پکې اکثریت دي نیمه خود مختاري واخیستله، په داسې حال کې چې له دوه میاشتو نه وروسته په تلیفونونو باندې لګیدلې بندیز لرې کړی شو. کشمیر په دوامداره توګه د تلیفون خدمتونه نه لري، ورځنی ژوند او په سیمه کې تجارتي فعالیتونه یې ګډوډ کړي دي. د ډیجیټل د حقوقو ډلې په دیموکراسۍ کې دا تر ټولو نه د اوږدې مودې سپکاوی ګڼي. کشمیریان به وکولی شي تقریبا هغو 300 ویب سایټونو ته لاسرسی ولري چې حکومت منلی دي. اکثره دغه ویب سایټونه د بانکدارۍ، ښوونې روزنې، خبرونو، سفرونو، د ساتیرۍ، خوشحالۍ او کار پورې اړه لري، لیکن چارواکو ویل ټولنیزو رسنیو او اپلیکیشنونه مستقیم مخابرې ته اجازه ورکوي چې دا به لا تر اوسه کنټرول شوي نه وي. یو شمیر خبری ویب سایټونه او د سیاسي ګوندونو ویب سایټونه هم بلاک شوي دي. مقاماتو ویل د انټرنیټ د بیا فعاله کېدو په پریکړه باندې به د روانې میاشتې په آخر کې کره کتنه وشي. د کشمیر په بابا امریکا غږ ته وویلې په بندیز کې چې هر نرمخ راوستلی شي هغې ته هرکلی ویل کېږي، مګر د اوږدې مودې نه وروسته دا به ډېر کم څه وي. په کشمیر کې زیاته خواشیني ده ځکه په ټولو دغو میاشتو کې خلکو زیات کړاو ګاللی دی. خلکو په اقتصادي او حتی په رواني لحاظ کوم کړاو ګاللی دی هغه نشي تلافي کېدلی. سوداګران وویل نیټ ته نه لاسرسی څه باندې $1 میلیارډ تاوان رسولی دی. عادي خلک په خوارۍ د برېښنا بلونه ادا کولی شي. بانکي راکړه ورکړه کوي یا د کورنیو غړو ته چې بهر اوسیږي پیغامونه استوي په داسې حال کې چې د کار لپاره د غوښتنلیکونو لپاره له سیمې نه بهر باید ولاړ شي چې نیټ ته لاسرسی ولري. په سلګونو کسان 2 ساعته په اورګاډي کې د کشمیر له پایتخت سرینګر نه سفر کوي چې نږدې ښارګوټو ته ولاړ شي چې هلته نیټ موجود وي. حکومت وایي 2 میاشتنی بندیز یې له دې لپاره لګولی و چې په سیمه کې د تاوتریخوالي مخه ونیسي چې جدایي غوښتونکو لړزولې. ویل کېږي چې په 13 لسیزو کې په 10,000 کسان وژل شوي دي. امریکا د انټرنیټ د خدمتونو بیرته شروع کولو ته هرکلی ویلی دی. د جنوبي او مرکزي آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مهینې الیس ویلس وروسته له هغې چې په هند کې چارواکو اعلان وکړ دوی به نیټ بیرته فعال کړي د جمعې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل خوشحاله وم چې په کشمیر کې د انټرنیټ د نسبي فعال کېدو په شمول ځینې تدریجي اقدامات ویني. دوی له نوې ډلې نه هم وغوښتل هغه سیاسي مشران چې په کشمیر کې بالکل تور نه بندیان دي خوشي کړي او امریکایي ډیپلوماتانو ته اجازه ورکړي چې دغه نارامې سیمې ته منظم سفرونه وکړي. برسیره پر نورو سیاسي مشرانو چې د اګست په میاشت کې د سختو ځپلو په درشل کې هند د دغه ایالات 3 پخواني اعلی وزیران بندیان کړي. په داسې حال کې چې ډېر بندیزونه نرم شوي دي، څارونکي بابا څرګنده کړه چې د محلي سیاستوالو بندي کولو په سیمه کې سیاسي فعالیت د جدي خنډونو سره مخامخ کړی دی. هند د روانې میاشتې په سر کې د امریکا د سفیر په شمول په نوې ډلې کې دیره یو ډله ډیپلوماتان کشمیر ته بوتلله چې ورته وښیي سیمې ته آرامي راځي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو اوریدونکو، ولایت څخه کندهار ته رسیدلی دوی پر شار وګرځېدل او د سولې شعار یې ورکړ. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله په راپورټ کې واوري.
د سولې د پیغام رسولو لپاره د روزګان ولایت سفر د سولې د ولسی حرکت د غړو لپاره له ډیرو ستونزو څخه ډاک وو. د اورښت او سړې هوا په واجه د روزګان ولایت عمومي لار د ټرافیک پر مخ تړل شوی وه او دوی هم د څو اونیو لپاره هلته بند پاته وه. خو وایي چې عام افغانان په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره پر ځان هر راز سختیو ګاللو ته تیار دي. اج محمد نیکزاد د سولې د ولسی حرکت غړي
د ټولو غشتنه د سولې او اوربند کچیر اوربند نوی سولې نوی نو په دې وطن کې موږ هیڅ پرمختګ نشو کولای. د سولې خبرې باید د اوربند د سایه لاندې وسی دا د ولس غشتنه و.
د هلمند ولایت د ګرمسر ولسوالۍ اوسیدونکو اجي عبدالجلیل وایي چې د جګړې دوام یې د کورنۍ 3 نارینه غړي ورڅخه اخیستي او اوس یې د ماشومانو او میرمنو سرپرستی د په غاړه ده. نوموړی د جګړې پر شکل غاړو باندې راخ کی چې د سولې خبرې دي د هیواد د عیني واقعیتونو پر اساس په کور دننه تر سره کړي.
ادرس روابط په افغانستان کې په افغانستان کې د سرکښین جنگ په افغانستان کې د کټره پس د روسیې پس د چین پس د پاکستان پس د ایران پس دا خوشاله په جنگ کې دخیل خلک دي چې هغه جنگ جوړی په مشکل نو ول دلته مرسول نه کوم زورات دلته لرو چې جنگ دلته دی
د سولې د ولسی حرکت غړي تازه له روزګان ولایت څخه کندهار ته راورسېدل دوی په شپږو ولایتونو باندې ګرځېدلې دي خو په روزګان ولایت کې سفر د بارانونو او د لارې د بندیدو له کبله ځنډنې شو د سولې د ولسی حرکت له غړو سره دلته په کندهار کې د مدني ټولنې غړي او عام خلک هم یو ځای شو دوی وایي چې د افغان کښالې د حل یوازنی حل لار سولې ده او د سولې د راتګ لپاره تر مخکې باید قربان رامنځته شي
د جګړې د دوام لکبل هر ورځ ملکی تلفات او نامنی ولسی افغانان د اندیشنی وړ جدي مسله غني دوی زیاتی چې د سولې د خبراترو د بریالیتوب لپاره د جګړې درېدل او اوربند تر ټولو لوی اړتیا ده او عام افغانان یې غوښتن کړي
سیاسي اشخاص چې هغه هم د دې ګټ په خطر کې دی هغه د سولې موانع ګرځي نو خو موږ هم کوشش کوو ترڅو کلی په کلی تر فار فار د پوری د سولې ژغ د سولې پیغام رسو ترڅو ولسونه راپاڅي راپورته سي او د سولې ژغ را سره بدرګه کی چې ټوله دنیا ته دا وښو چې افغانان سوله خوښون کی دي افغانان سوله غواړي جنگ نه غواړي تشدد نه غواړي
عام افغانان باور شي چې ولسونه نور تشدد نسیز غملای او د سولې تر مخه باید قرباند رامنسسي
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
د امریکا د جمهور رئیس د محاکمې لپاره په سنا مجلس کې د دیموکراتانو درې ورځنی استدلال پای ته رسیدلې دي د استازو د مجلس هغه وکیلان چې د استهزاء مدیریت په غاړه لري له وخت څخه د جمهور رئیس په لیر کولو ټینګار کوي خو جمهوریت غوښتن کې چې په سنا کې اکثریت دی د ترامپ په دفاع ولاړ دي نور تفصیل په دې راپور کې
Senators please be seated.
د استازو د مجلس دیموکراتانو په سنا کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیزا په محاکمه کې د خپل قضیه د وړاندې کېدو په ورسته ورځ استدلال وکړ چې ټرمپ له وخت څخه ګوښه نشي هغه به د قدرت څخه ناوړه استفادې ته دوام ورکړي د استازو د مجلس دیموکراتانو په خپل اصلي ادعاګانو په ټینګار سره وویل ټرمپ پر اوکراین فشار وارد کړی و چې د 2020 کال د ټاکنو تر کمپاین مخکې د یو سیاسي رقیب په اړه تحقیقات وکړي ورسته هڅه وکړه چې خپل غلطي پټکړي
شواهد روښانه دي لته سي پښتنه داده چې آیا د جمهور رئیس لپاره مناسب ده چې زمونږ لای او متحد زمونږ لای او ملګری سره چې د جنگ په حال کې وو هغه مرسته چې د ټاکس ورکوونکو پیسې دي د خپل شخصي سیاسي ګټې لپاره وزندوي ولسمشر هڅه وکړه چې درغلي وکړي هغه افشا شو او بیا یې د پټولو جدي هڅه وکړه
جمهور غوښتونکو دا څرګندونې په خوانی او تکراری وبللې ټرمپ هم په یو ټویټ کې وویل چې بیکاره دیموکراتان د استیزا په دسیسه کې زاړه شیان په تکرار بیانوي دیموکراتان تر اوسه د سپینې ماڼۍ د هغو چارواکو د شهادت غوښتنه کوي چې له اوکراین سره د ټرمپ د معاملو شاهدان وو هغوی پر جمهوري غوښتونکو فشار راوړی چې تر څنګ یې ودرېږي
Don't bury your head. سرونه په شګه کې مننه باسي او شکایت کوي چې تیار ده.
د نویو شاهدانو د راغښتلو په هدف څلور جمهوریت غوښتونکو باید له دیموکراتانو سره ودرېږي تر اوسه صحیح یو نه دی رامخکې شوی
د استازو د مجلس دیموکرات غړو وویل چې د پام وړ شواهد شته د شواهدو غرونه موجود دي هغوی باید د وروستۍ پریکړې لپاره نور معلوماتو ته ضرورت ونه لري
نن شنبه به د جمهور رئیس وکیلان د استازو مجلس د استیزا د دوه مواردو په وړاندې چې په دسمبر میاشت کې تصویب شول د فایا پیل کړي
تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ به په قوي شکل د هغو دواړو مواردو په وړاندې ودرېږو او هغه به رد کړو چې هغوی وړاندې کړل زموږ وظیفه دلته دا ده چې د ولسمشر د سپینې ماڼۍ او د اساسي قانون دفاع وکړو
د ټرمپ حقوقي ټیم به د استازو مجلس د دیموکراتانو د ادعاو په وړاندې مبارزه وکړي
You must find
کته څه په دې پوښتنه چې هغه ګناهکار دی نو په دې هم پوهیږي چې باید هغه له مقام څخه لری شي ذکر اختیار مهمه ده حقیقت مهم دی پرته له دې موږ ناکام یو
and the truth matters
خو جمهور غوښتونکو وایي د جمهور رئیس د برخلیک پریکړه باید د امریکا ولس وکړي
That decision needs to be made by the voters.
ټول پښتني خی چې لټاکنو مخکې له واک څخه د جمهور رئیس په لری کېدو یو نظر نه لري او د ولسمشر ټاکنې په نومبر میاشت کې کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
ملګرو ملتونو د چهارشنبه د ورځې مرګانۍ حمله وغندله چې د سوډان او جنوبي سوډان ترمنځ د تیلو له درکه په غنی جنجالي سیمه ابي کې سوی وه. دغې ټولنې د وسلوالو کسانو د حملې په درشل کې د زغم غوښتنه کوي چې په لسګونو کسان پکې وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان سوي دي. د امریکا ژه خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورټ راستولی دی.
راپورټونه وایي وسلوالو کسانو 22 تنه ووژل، 25 تنه نور ټپیان کړل، عصباني سلوک یې کاوه، کورونو ته یې اورونه واچول او د کولوم په ډنګال کلي کې نوره تباهي وکړله. د بشري چارو د انسجام لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر ناتاق جنس لرک امریکا غږ ته وویلې په کولوم باندې حمله د آبی د ښارګوټي تقریبا په 9 کیلومترۍ کې شوې وه چې د سوډان او د جنوبي سوډان د سرحد دواړه خواوې وهي. دغه حملې خلک مجبور کړل چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره له سیمې نه وتښتي. د راپورټونو له مخې وایي دغه کلی له خپلو اوسیدونکو نه خالي دی. لرک خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
I cannot say for sure who instigated the attack. We were not there to witness what happened. We know it's a Dinka village and that people have left. But we have assessed since the attack that some 500 people are now in Abyei town.
زه په ډاډ سره نشم ویلی چې دغې حملې ته چا لمن وهلې ده. موږ هلته حاضر نه وو چې ووایو څه پیښ شولو. موږ پوهیږو چې دا د ډنګا کلی دی او خلک ترېنه وتلي دي، مګر موږ له حملې نه وروسته ارزیابي کړې ده. اوس د آبی په ښارګوټي کې تقریبا 1500 تنه شته چې چیرې پناه اخیستې ده او زه فکر کوم چې په ځینو ښوونځیو کې اوسیږي. د حملې نه وروسته په آبی کې د ملګرو ملتونو موقتي امنیتي قوه یوه اعلامیه خپره کړه چې وایي له سوډان نه راغلو مشکوکو شپنو په کولوم باندې حمله کړې وه. د نومبر د میاشتې نه را په دې خوا دا وروستۍ نښته ده چې د سرحد په شمال کې د عربو د مصریا قبایلو او په جنوب کې د نګوک ډنکا ترمنځ شوې ده. د تیلو د غنی سیمې په سر له هغه وخت نه را په دې خوا جنجال دی چې جنوبي سوډان په 2012 کال کې له سوډان نه خپلواکي واخیستله. لرک وایي د سیمې بشري سازمانونه د استرالي جراحي عملیاتونو په شمول روغتیایي خدمتونه له حملې نه ژوندي پاتې کسانو ته رسوي. لرک بیا وایي
اوچا از کوارډینیټنګ هیومانیټیرین ریسپانسز ان ابيي اند وی ار ورکینګ ټو ډیسپاتچ ان انټر ایجنسی نیډز اسسمنت ټیم ټو دی ایریا شورټلی.
اوچا په ایبی کې د بشري مرستو رسوونکي سره منسجم کوي او موږ په دې کار کوو چې سیمې ته زر د ادارو ترمنځ ضروري ارزیابۍ ټیم لیږو. دوامدار افریقایي تاوتریخوالی د تیر کال د سیلابونو په وخت کې د خلکو تحرکاتو د عامه موسسو او خدمتونو د نه موجودیت په نتیجه کې بشري مرستو او ژغورنې ته ضرورت پیدا کیږي. مانونو هدف دا دی چې په روان کال کې د آبی په سیمه کې 200,000 تنو ته مرستې ورسوي. په لومړي ضرورت کې روغتیا، مکمله غذا، خواړه، د څښلو پاکې اوبه او همدغه راز د هغو خلکو او ماشومان لپاره ژغورنه په کار ده چې د جنسي او په جنس باندې د ولاړ تاوتریخوالي د خطر سره مخامخ وي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام کوي.